آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د قوس لیندۍ 15مه ده چې 2018 میلادي کال د ډسمبر د 16 منټې سره سمون خوري. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
ولسمشر اوباما به نن ملت ته وینا وکړي او د کالیفورنیا د پیښې د تحقیقاتو او توریزم په اړه به خبرې وکړي. طالبانو د ملا اختر محمد منصور سبسوی پیغام خپور کړی دی او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په خاطر د موافقې په مسوده صلاح شوې ده.
په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د پکتیکا په ولایت کې د دوامدار جګړو له امله په زرګونو کم کې ماشومان د پولیو یا ماشومان د فلج د واکسین نه پاتې شوي دي. د تایلند د پاچا د زیږیدنې اتاتی اومه کلیزا ولمانځل شو او ایران د اوبو د کمبود او چاپیریال د خرابېدو له یو ډېر غټ مشکل سره مخ دی. په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ واورئ. په ننګرهار کې د مدني ټولنو غړو غوښتنه کړې چې دولتي ځمکه باید د غاصبینو له منګول نه آزاد شي. خو لومړی له روښان نورجینا د دې سات خبر نه واورئ.
السلام علیکم. ولسمشر اوباما به نن د امریکا په وخت نه وخت ملت ته وینا وکړي. هغه به د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې د چهارشنبې د ورځې د برید په اړه د تحقیقاتو معلومات ورکړي او د توریزم په اړه به خبرې وکړي. د سپین ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلی دي چې ولسمشر به د توریزم د ګواښونو د توریزم د نوعیت او دا چې څنګه توریزم د غلط ته رسېدلی او څنګه ماتېدای سي خبرې وکړي. طالبانو د ملا اختر محمد منصور سبسوی پیغام خپور کړی دی. تر دې مخکې ځینو افغان چارواکو ویلي وه چې ملا اختر منصور په یوې نښته کې سخت ټپي سوی دی. د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو یو بلې ډلې دا خبره کړې وه چې ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. په سبسوی پیغام کې چې د طالبانو وایند ویلي دي چې د طالبانو د مشر ملا منصور دی، هغه وایي چې دا خبرونه حقیقت نه لري چې دی وژل سوی دی. د ملا منصور 14 دقیقې پیغام د طالبانو وایند زبی الله مجاهد د امریکا ژغ ته استولی دی. د طالبانو دغه مشر په خپل پیغام کې ویل دي چې روغ رمټ دی. هغه په وار وار د خپل مرګ او د طالبانو د مشران ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرونه ردوي. هغه ویل دي چې افغان حکومت د طالبانو د ویشلو لپاره دغه په قول پروپاګند کوي. په سبسیو پیغام کې هغه دا خبره هم کړې ده چې طالبان به جګړې ته دوام ورکړي. افغان حکومت د چهارشنبې په ورځ ویل چې کوټې ته نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو ترمنځ نښته سوې ده چې ملا اختر محمد منصور پکښې سخت ټپي سوی دی. د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ازادي راډیو ته دا خبره کړې وه چې دوی په ملا منصور باندې برید کړی دی او هغه یې وژلی دی. ځینو افغان چارواکو پرون دا خبره هم کړې وه چې ملا منصور د خپلو ټپونو نه مړ دی. د 195 هیوادونو چارواکي د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د موافقې په مسوده صلاح شوي دي. په مسوده باندې په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه په کانفرنس کې موافقه وسوه. دا کانفرنس د دوشنبه په ورځ پیل شوی دی. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه دغه مسوده په سر د څلورو قانون راهیسي مذاکرات روان وو. په دغه مسوده کې هغه لارې چارې پیشنهاد شوي دي چې هیوادونه څنګه د زهرجنو ګازونو چې د ګرین هاوس د ګازونو په نامه هم پیچندل کیږي مبارزه وکړي او دغه د دغه غازونو د تولید کچه راکمه کړي. خو منتقدین وایي چې اوس هم داسې ډېر مسایل شته چې باید مخکې له دې نه چې کنفرانس پای ته ورسیږي حل سي. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه به په پاریس کې کنفرانس د جمعې تر ورځې پورې دوام ومومي. په بریتانیا کې پولیس وایي چې برای ناوخته د لندن په ښاري اورګاډي کې د چړې په واسطه د برید په اړه تحقیقات کوي. پولیس وایي چې دوی دغه پیشه د توریزم د یو عمل په توګه څیړي. ویل کیږي چې د شرقي لندن د ښاري اورګاډي په یو سټیشن کې یو کس چې چیغې وهلې او ویلې چې دا د سوریې لپاره کوم، خلک په چړې وهل. پولیسو دغه کس نیولې دي. په دې اړه سمدستي نور معلومات نه دي ورکول سوي. د برېټانیا پارلمان د چهارشنبې په ورځ په سوریې کې د اسلامي دولت په خلاف د هوایي بریدونو منظوري ورکړې وه. اوباما وایي چې کالیفورنیا کې مرګانی برید به د دې سبب نه سي چې امریکایان وډارېږي. په دې اړه نور تفصیل به د شوقلا رحیم زوی نه واورو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل ونیزي رادیو وینا کې وویل چې په کالیفورنیا کې مارګانای بریډ به امریکایان ونه ویروي. ښاغلی اوباما وویل مونږ امریکایان یو، مونږ باید خپل ارزښتونه وساتو چې د آزادې ټولنې ارزښتونه دي، مونږ قوي یو او باید چې ونه ویرېږو. د چهارشنبه پر ورځ د کالیفورنیا د سان برنادینو په سیمه کې یو میړه او ښځې د ټولنیزو خدماتو د یو موسسې لخوا په جوړ شوې غونډه کې برید وکړ او څوارلس تنه یې ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي د هغو معلوماتو او حقایقو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دا پیښه د ترګرۍ له نظره څېړي. د اسلامي دولت ډلې د خپلو رادیوي خپرونو له طریقه چې په انګریزي ژبه کې خپریږي ویلي دي دغه میړه او میرمنې د دوی عسکر وه. همدې ډلې بیا په خپلو عربي خپرونو کې ویلي دي چې برید کوونکي د دوی ملاتړ کوونکي وه. خدایش په کالیفورنیا کې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. ښځې برید کوونکي د خپل فیسبوک په پاڼې کې په یو پیغام کې چې داسې معلومیږي د برید په وخت یې لیکلی و د اسلامي دولت د ډلې سره بیعت اعلان کړی و. برید کوونکي 28 کلن سید رضوان فاروق او د هغه ښځه 28 کلنه تشفین ملک وه. د دواړو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 کسان ووژل او 21 نور یې ژوبل کړل. اشغال رحیمزوی، امریکا غاک، آشنا رادیو.
او دا هم پات خبرونه. فیسبوک، گوگل او ټویټر د افراطی اسلامي وسلوالو لخوا د انټرنیټ طریقه د پروپاګند او د خلکو د ګمارولو په خلاف خپلې هڅې ډیروي. خو د رایټرز خبري اجانس دا خبره هم کوي چې دا شرکتونه د کارونه په خاموشي سره کوي تر څو چې داسې وننګیرل سي چې دوی د چارواکو سره مرسته کوي چې په انټرنیټ څار وکړي. او د امریکا د فضایی څیړنو ادارې ناسا وایي چې نن به نړیوال فضایي مرکز ته اکمالاتي سفینه ورواستوي. د پنجشنبې راهیسې د دغه بې پیلوټ سفینې استول درې ځلې د خرابې هوا په خاطر ځنډول سوی دي. د هوا د حالاتو اټکلونه وایي چې نن به هوا یو څه ښه وي، خو ناسا دا خبره کوي چې نن هم د سفینې رسولو چانس 30% دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه زمنګ د همانیم ساته سهرانه پښتو خبرونه اورئ. د پکتیکا د ولایت د څولس والی اوسیدونکو دا شکایت کوي چې په دې وروستیو وختونو کې د نام نه وو او جګړو لامل په زرګونو ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج ضد واکسین نه محروم پاتې شوي دي. په مخکې زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی ریپورت.
محمد رحیم د پکتیکا د وظیفه ولسوالۍ د خدرخیلو د سیمې اوسیدونکو دی. هغه وایي چې په سیمه کې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه ټکنی شوي او خای د محروم ماشومانو شمیر زرګونو ته ورسیږي. محمد رحیم وایي چې طالبان له واکسین سره هیڅ ډول مخالفت نه لري، خو زیاتوي چې د ورستیو نه امنیو او په ځینو لارو کې د ښخو شویو ماینونو له امله د صحي رضاکارانو فعالیتونه له ستونزو سره مخ شوي.
مخکې ښه روان و، ښه ټولو کلیو ته رسېدل او ښه هر ځای ته رسېدل. یو کوچنی ماشوم هم د واکسین نه پاتې کېدو، یو څو کلي د مرکز شاخوا ولسوالۍ شاخوا دغه کلي ته رسېدلو، نورو شاخوا د لرې پرتو سیمو په غره کې داسې علاقو دغو ته نه ده رسېدلې واکسین. هغه ماشومان د واکسین د برخې سو او دغسې پاتې دي.
سباندې و میاشت کې چې د پکتیکا په وځي خو ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنگیالیو ترمن جګړه او ډلیز وسلوال بریدونه دوام لري. د وضعیت نه یوازې په وځي خو ولسوالۍ بلکې په وړ ممای تروې خوشامند او ځینو نورو سیمو کې د صحي رضاکارانو ژوند لوګواخونه او د واکسین پر وساله ستونزو سره مخ کړي. خان محمد یادی شوی سیمې یو بل تن اوسیدونکو دی. هغه وایي
حکومتدار و بسید د ډیر هغه غم جنس و پوسې څوک نه غواړي سی په موټرسایکل باندې چیرته ولاړ سین. دا دازل بالکل نیم په نیمه واکسین سوې ده. دا دازل واکسین ناکامه ده. دا به تقریبا 15000 یا 16000 تقریبا دوه نفر پاتې سي.
اکبر راحل د پکتیکا مدني فعال دی. هغه اندېښنه څرګندوي چې کدي کمپاینونو پر مهال واکسین محروم شوی او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین و نه رسول شي د ماشومانو د روغتیا پر وړاندې ستر خطر دی.
فودیو لکه څنګه چې وسی وازی په افغانستان او پاکستان کې شته دی او په نورو نړۍ کې نشته، نو د دې معلومیږي چې فودیو یو انسان د فلج حد ته رسوي. ځکه د واکسین یا د فولیو ضد واکسین دغه یو څه دي چې به ورس سړی ته ارمان ورزي.
په همدې حال کې د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر محمد ابراهیم د یادې شوې ستونزې په اړه خبرې وښودله، خو زیاته یې کړه چې د موضوع څېړنې په اړه به تحقیقات وکړي.
مشکلات تاسو ویني کله کله موږ سیر زکار کور ته ورسی ټک ټک مو کې نمبر مو لګي اوس ماشوم نه وتره، بس البته پات کیږي او په دې زیات تعداد باندې غدي پاره کله مر سره شریک یو دغه رئیس وروري په ځای تر سره کینې چې د مشکل په ګره باندې حل کړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسؤلین وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاینونو په مخ کې تر ټولو ستره ننګونه ناامني او جنگ جګړې دي. په روان 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د 12 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی. زیاتره هغه یې په هغو سیمو کې تثبیت شوي چیرې چې حکومت له وسلوالو مخالفینو سره ښکر په ښکار دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پروند شنبه په ورځ په تایلند کې ملي رخصتي وه. د هیواد خلکو د پاچا بومی پال ایډویل د زګیدنی اتایتی او مکلیزا په خاصو مراسمو کې اول منځله. خو د امریکا خبریاله ران کوربن په خپل ریپورت کې وایي چې دغه اتایتی کلن پاچا د روغتیا په اړه اندېښنې را پیدا شوې دي. په مکلی ریپورت ته طاهر اڅکزي ترجمه کړې او شافی سردار به تاسو تر واورئ.
د تایلند صدر اعظم پریوت چان اوچا د سنام لووانګ په پارک کې د زورګونو خلکو په منځ کې د ملي ورځې د لمانځنې د مراسمو مشري وکړه او د تالین پاچا بومی پال ادوول یادې ته یې چې خلک یې زیات احترام کوي احترام او درناوی څرګند کړ. د دغو رسمي مراسمو د ورځې په پای کې کله چې شپه راورسېده شمې ولګېدې او اورلوبې وسوې. په ټول هالین کې دا مراسم د بودایي راهبانو چارواکو او د بیلابیلو ټولنو لخوا ترسره شول. مګر د سش کال په مراسمو کې پاچا د تالین ملت ته خپل پیغام ونه لوستلی سو چې دې کار د هغه د روغتیا په اړه چې مخ په خرابېدو ده اندېښنې را پیدا کړې دي. هغه اته اتیا کلن سوی او د پاچاهۍ 15 کاله یې پوره سوي دي او داسې پرحاله پاچا دی چې په نړۍ کې تر ټولو نورو پاچاهانو زیات کلونه د پاچاهۍ پر تخت ناست دی. د استرالیا د نیو سویت ویلز د پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې کارپوه کارل تیر وایي چې پاچا بومی پال د تالند اتحاد او یووالي د پاره جدي نقش لوبولی دی. هغه داسې وویل
He's kept the monarchy respected. They've looked after casualties from the anti-communist period. Tried to bring reconciliation in the south that hasn't quite been successful. But he has been such a dominant figure of unity in time.
اوسنی پاچا پاچاهی ته احترام ور په برخه کړی دی. هغه د تالین په اتحاد او یو موټی کېدو کې داسې ستر شخص دی چې په اوسنۍ شرایطو کې هر څوک چې د هغه په ځای راځي نو مهم کار به یې دا وي چې د پاچا حیثیت وساتي او په داسې ډول پاچاهۍ ته دوام ورکړي چې د تالین اتحاد خوندي کړي. مګر د بومی پال د روغتیايي حالت په اړه په دې وروستیو اونۍ کې وروسته له هغه اندېښنې زیاتې سوې دي چې هغه ونه کړی سول د سپتمبر په لومړۍ نیټه په عام محضر کې یوې غونډې ته حاضر سي. د بومی پال یوازنی زوی ولیعهد مهاویجرا لانکورن چې په عمر 13 کلن دی د تالین د تخت او تاج وارث ګڼل کیږي. د حکومت لخوا دا هلې ځلې روانې دي چې دغه شاهزاده چې د تالین خلکو ته دومره نږدې نه دی د خلکو زړونو ته رانږدې کړي.
پسه اور جکلا سرلا سنا پسه اور جکلا سرلا سنا لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش پسه اور جکلا سرلا سنا پسه اور جکلا سرلا سنا لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش در خپلی تنیش دے دے لنکا دٹی کے مزے دے داکے بر جانا زیت ڈنڈو بروڑی نائے لنکا دٹی کے مزے دے خال پتی ورانشی پسے ور جکلا سرلا سنا پسے ور جکلا سرلا سنا لنکا دٹی کے مزے دے خال پتی ورانشی لنکا دٹی کے مزے دے خال پتی ورانشی جلی ولاړ په منځ دې لنکر د ټیکې مزه دې قبول ماته تور پکې په خورو کینا لنکر د ټیکې مزه دې خال په دې ورانشي پس اور چکرست لا سنا لنکر د ټیکې مزه دې خال په دې ورانشي لنکر د ټیکې مزه دې خال په دې ورانشي سلو خبر میں واخلا لنکا دٹی کے مزے دے دو لمبا دا دچا کور بوسی زنا لنکا دٹی کے مزے دے خال پا دیوران شی پسے اور جگرست لا سنا لنکا دٹی کے مزے دے خال پا دیوران شی لنکا دٹی کے مزے دے خال پا دیوران شی کٹ کس پینا سپینا اوڑے لنکا دٹی کے مزے دے زما دستر گو نا دے خوب تختا ہونا لنکا دٹی کے مزے دے خال پا دیوران شی اسے ور
آتھو بجی آو شپک چولیخ دقیقی کی دا ننگرہار پویلائت کی دا مدنی ٹولنو استازو دی مطباتی کانفرانس پا دوران کی دا حکمت نغوختل چې د زمکو لغاسی بینو نده دولتی زمکی آزادی کی پا مکڑی زمک ده خبریال زبیح الله غازی ریپورت تا
ننګرهار کې د مدني ټولنو لسګونو استادو دی وی خبري ناستې په محل په دې ولایت کې د ځمکو پر غصب باندې خنو خو د حکومت غږ وکړي چې د شته غاصبینو نمونه دی ولسته په ډاګه کې هغه رسمي اسناد چې امریکا غږ تر لاسه کړي لمخې د ننګرهار په دیار لس ولسوالیو کې 275,000 جریبه دولتي ځمکه د 1,600 کسانو لخوا غصب شوی چې په غاصبینو کې د دولت دننه لوی سټیم شامل دي په غصب شوی ځمکه کې درې لوی خارګوټیم خپل سری جوړ شوی چې یو سیاسنګ بلې قاسم آباد او دریم هغه د شیرزی خارګوټی دی د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې د مدني ټولنو استازو د ولایتي ادارې د هغه اقدام ملاتړ وکړ چې څو ورځې وړاندې د کابل اډې څنګ ته ځینې خپل سری چاردیوالۍ چپه کړې وې په دغه سیمه کې د ګلمرات په نوم یو کس په خپل سر دولتي ځمکه پلورلې او ډیرو خلکو پکې ودانۍ جوړې کړې دي دوی وایي حکومت دی ملت ته هر څه په ډاګه کوي
زمونږ حکومت دی نه پټي که دوی چې جدي اقدام کوي چې جدي اقدام دی وکړي کله دغه ولستون ته دا حکومت ته پکار دي چې دوی دغه نمونه واضح هي کې وای خي چې غصب چا وکړي
که غواړو عدالت تامین کو که غواړو د ولستون زینین روخانه وسی او که غواړي هغه خلک چې واقعي په غصب کې ښکیل نه دي او د غصب په خلاف باندې خبرم کله کې خپل په کې ملوث دي هغه تصفیه وشي نو پکار ده چې لیست ښکاره شي
د مدني ټولنو د غاستاز حکومت ته ډاډ ورکړي چې خپل مبارزه پاکه وساتینو دویم د سر په بدل ملا تړکې دوی دا مویل ک حکومت د غصب په مخنیوي کې پاتې راشي نو مدني ټولنې به د اعتراض په ډول غصب شوز مکو کې خیمه ولګي
ک دولتي اداره په دې کې ناکامه پات شو موږ به مستقیما دا اسناد او مدارک په درلودلو سره په هغه ځینو باندې به د ولوسی خیمو لګولو هڅه او کوشش کوو تر څو وشو کولای که دولتونه شي کوله منګه په مدني حرکت باندې د غزینو د غصب د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وخل
په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي جاوید زمان امریکا غک ته ویل چې څوره ځوړان دی والی واز یو څو دیوالونه چپکړي دي
والی صاحب باندې غاک کو کته هم د شتا نظام کې د دې ادارې مشري او کته په دې اقلا کې نوی شریک نو بیا د غزه به ټول ته وران کی او کته په کې شریک وین بیا بیل سو ځکه چې اوس یو دیوال منګ وران کړلو غزه هم وران کړلو خو بیا تعقیبی کار فکر کوم نه دی شوی هغه سي
نو مولې وای له حکومت سره ملګری دي خو هغه وخت چې مبارزه پاکه او په ټولو یو ډولي خو ولایتي اداره وای د غصب په مسله کې مبارزه جديده د والی ویانتا الله خو ګیانی امریکا غکته ویل د غصب شو زمکو د بیر تر اگرځولو لپاره د ټاکل شوی کمیسون اراده پخې دي
کې هم په دې برخه کې ځینی ودانۍ ونړولې او په دې ونې کې هم دا چې ودانۍ ته پلان نیول شوی دی چې هغه کلونو راځي د یو شمېر کسانو له لوري غصب شوی دی او په هغې باندې کورونه جوړ شوي او همدارنګه هټۍ پې جوړې شوي دا به هم ونړول شي
خو ګیانۍ وایي په دغه چاره کې د ولس په مرسته مخکې تک ته لاره سمه شوې ده له دې وړاندې ګڼو مدني ټولنو او د ولس خلکو د غصب په وړاندې غږ پورته کړی خو تر اوسه کومه غوڅه نتیجه نه ده ترلاسه شوې زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په وروستیو کلونو کې ایران د سیندونو او تالابونو د اوبو د کچې د کمیدو له امله د چاپیریال د یو غټ بحران سره مخامخ شوی دی. کارپوهان وایي چې د چاپیریال د خرابېدو زیاتره ستونزې د ناوړو انساني فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. پام وکړئ د امریکا غږ د فارسي سرویس د خبریالي مریم منظوري رپورټ ته چې زه سلیمان چابی تاسو ته درواورم. ایران د چاپیریال د بدلون له نقطه نظر جدي ستونزو سره مخامخ دی. د ایران د چاپیریال د ساتنې دولتي سازمان وایي چې دا وخت 2 میلیونه هکتار شنه ځمکه په وچه او بیګایا ریګستان باندې د بدلیدو خطر سره مخ شوې ده. د فاس په ولایت کې د بختیګان تالاب چې وخت دومره شین او لوبونه ډکو، هر ځای نه به هر ډول آبي او ځنګلي مرغان او ژوي ورته راتلل، اوس مخ په وچېدو دی. خورا او ملګین خاورې مرغانو لپاره اوس یو غټ خطر ګرځېدلی دی. دغه تالاب چې د کورس د سیند په پریمانه اوبو باندې به خړوب کېده، د تیرو 10 کلونو په دوران کې تر زیات حده پورې وچ شوی دی. د چاپیریال د ساتنې د ماهرانو په نظر د کورس د سیند په دواړو غاړو کې ډیر بندونه جوړ شوي دي او ښاري آبادی هم له حده زیاته شوې. د اوبو سطح رالوېدلې ده او په نتیجه کې د بختیګان تالاب وچ شوی دی. څو وارې په شاوخوا سیمو کې د مالګینو خاورو طوفانونه راغلل او سیلابونه راووتل. د شګو طوفانونه او ناڅاپي سیلابونه هم شوي دي. د اوریما تالاب چې مساحت یې تقریبا 5200 کیلومتره مربع ته رسیده، لوکزمبرګ نه رقبه دوه چنده زیاته ده. په نړۍ کې د خورزارو او مالګینو اوبو تر ټولو غټ قدرتي تالاب ګڼل کېده. د نو اوبو په وجه لمخکنه ساحه 10% کمه شوې ده. د ایران د دولتي تلویزیون د یو رپورټ لمخې د جمهور رئیس مرستیالي او د چاپیریال د ساتنې د عمومي دفتر رئیس معصومی ابتکار چې په پاریس کې د خپل حکومت په استازیتوب د ایرانی هیئت مشري کوله، په خپل وینا کې ویل چې د پاریس غونډه فوق العاده موقع په لاس ورکوي چې د نوموړي په وینا د نړۍ د اقلیم د بدلون په وجه چې د ایران په شان د ځینو هیوادونو چاپیریال او د ولسونو ورځني ژوندونه د تیرو 4 لسیزو په دوران کې تباه کړي دي، د لا زیات تاوان او نقصان رسېدو مخه ونیول شي. د لندن په امپیریال کالج کې د چاپیریال د پالیسۍ او انسجام د مرکز استاد کاوی مدنی وای چې په ایران کې د اوبو زیرمې او سرچینې په دومره سرعت له دې عمله نه دي کمی شوي چې نفوس هر کال زیاتیږي او زیاتې اوبه لګول کیږي، بلکې د وچکالیو او اقلیمي بدلون په وجه سیندونه مخ په وچېدو دي. ایران د اوبو له نقطه نظر دا وخت بالکل مفلس دی. مدني امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویل چې د اوبو د کمبود له ناحیې نه چې ایران له کومو غټو ستونزو سره مخ شوی، پخوا یې هېڅ ساری نه و لیدل شوی. دغه ستونزې د 3 لسیزو په موده کې د حکومت د ناقصو پالیسیو او خرابې پلان ګذارۍ په نتیجه کې رامنځته شوي دي. ایران مجبور دی چې د کرهڼې په سیکټر کې ژور اصلاحات وکړي او د اوبو د کنټرول او لګولو چارې له سره منسجمې کړي او د پاخو او کانکریټي بندونو د جوړول نه ډډه وکړي. پاخه او کانکریټي بندونه په دایمي ډول چاپیریال ته نقصان رسوي. د پخوانی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د حکومت په 2 دورو کې د پاکو اوبو د ذخیره کولو، د زراعتي ځمکو د خړوبولو او د برېښنا د تولیدولو په غرض په ایران کې د پخو بندونو جوړول عام شول. د لندن د فاینانشل ټایمز رسپانډي رپورت ورکړی دی چې د 13 لسیزو په موده کې په ایران کې 600 بندونه جوړ شوي دي، خو له کوم وخت نه اوسني جمهور رئیس حسن روحاني په کار پیل کړی دی، یو نوی بند هم نه دی جوړ شوی او زیات تاکید په دې کوي چې د اوبو اداره باید منسجم شي او د چاپیریال خوندي ساتلو ته باید زیاته توجه وشي. اصلا مخ په ودې او بېوزل ملکونه د بډایو صنعتي هیوادونو د غلطو پالیسیو او د فابریکونه د زهرجنو غازونو د خارجېدو په نتیجه کې د اقلیم د بدلون ښکار شوې دي. د ایران د کرهنې یو پخوانی وزیر ایسا کلنتری خبرداري ورکوي د اقلیم د بدلون او د اوبو د زیرمو د کمیدو په نتیجه کې به د ایران زیاتره سیندونه په تدریجي ډول وچي.
او سم پام وکړی د خبرونو لندېسته ولسمشر اوباما بنند امریکا په وخت ما زیګر ملت وینا وکړي. هغه به د کلفورنیا د پیښې د تحقیقاتو په اړه تازه معلومات ورکړي او د تروریزم په اړه به خبرې وکړي. طالبانو د ملا اختر محمد منصور سبسو پیغام خپور کړی دی. تر دې مخکې ځینو افغان چارواکو ویلي و چې ملا اختر محمد منصور په یوې نښته کې سخت ټپي سوی دی. د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو یو بلې ډلې دا خبره کړې وه چې ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. په سبسو پیغام کې چې د طالبانو وایند ویلي دی چې د طالبانو د مشر ملا منصور دی، هغه وایي چې دا خبرونه حقیقت نه لري چې دی وژل سوی دی. د یو سلو پنځه نوي هیوادونو چارواکي د اقلیم د بدلون سره د مبارزې لپاره د موافقې په مسودې سلاسی بدی. د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه دغه مسودې په سر د څلور کلن راهیسې مذاکرات روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې د سیاسي راتلونکي په اړه د خبرو نوی دور به د روانې میاشت په پای کې په نیویارک کې وسي. جانکیر دغه اعلان پرون په واشنگټن کې د بروکینګز په مرکز کې وکړ. په بریتانیا کې پولیس وایي چې برای ناوخته د لندن په ښاري اورګاډي کې د چړې په واسطه د بریټ په اړه تحقیقات کوي. پولیس وایي چې دوی دغه پیښه د تروریزم د یو عمل په توګه څېړي. ویل کېږي چې د شرقي لندن د ښاري اورګاډي په سټېشن کې یو کس چې چغې وهلې او ویلې دا د سوریې لپاره کوم خلک په چړې وهل. پولیسو دغه کس نیولی دی. په دې اړه سمدستي نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د بریتانیا پارلمان د چهارشنبې په ورځ په سوریې کې د اسلامي دولت په خلاف د هوایي بریدونو منظوري ورکړه. اوباما وایي چې په کلفورنیا کې مرګانی برید به امریکایان ونه ویروي. د چهارشنبې په ورځ کلفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې یو میړه او ماینې د ټولنیزو خدماتو د موسسې لخوا په جوړ شوي غونډې باندې برید وکړ او 14 کسان یې ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې د هغو معلوماتو او حقایقو په بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي، دغه پیښه د ترهګرۍ له نظره څېړي. د اسلامي دولت ډلې ویلی دی چې دغه برید کوونکی د دوی ملاتړ کوونکی وو. فیسبوک، ګوګل او ټویټر د افراطي اسلامي وسوالو لخوا د انټرنیټ له طریقه د پروپاګاند او د خلکو د ګمارلو په خلاف خپلې هڅې ډیروي. خو د رایټرز خبري اجانس دا خبر هم کوي چې د انټرنیټ دغه شرکتونه دغه کارونه په خاموشانه توګه ترسره کوي تر څو چې داسې وننګیرل شي چې دوی د چارواکو سره مرسته کوي چې په انټرنیټ څار وکړي. د امریکا د فضائي څېړنو ادارې ناسا وایي چې نن به نړیوال فضائي مرکز ته اکمالاتي سفینه ورواستوي. د پنځشنبې راهیسې د دغه بی پیلوټ سفینه استول درې ځلې د خرابې هوا په خاطر ځنډول شوي دي. د هوا د حالاتو اټکلونه وایي چې نن به هوا یو څه شوي، خو ناسا دا خبره هم کوي چې نن هم د سفینې د استولو چانس 20% دی.
نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 1 درجه. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 4 درجه. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 4 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 1 درجه. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 1 درجه سانتي ګراد. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 درجه سانتي ګراد. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه -11 درجه. په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 1. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه -2. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. او د کندوز کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو د خپل ماښامنۍ خبرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.